په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما اجمالنده او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموماً د دولس بجو په خبرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله لرو، خو مخکې له دې پام وکړئ خبرونو ته. دا هلمند په دوو بیلابیلو سیمو کې د خودل شو ماینونو د چاودنې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او شپږ نور ملکیان ټپیان شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمبارۍ کې ښایي په تیروتنه په عراق کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله وختي دي. او د سی ان ان د رپورټ له مخې روسي چارواکو د امریکا د نوو بندیزونو په ځواب کې چې پر روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې له کبله لګولي، په مسکو کې د انګلو امریکن ښوونځی تړلې. دا هلمند ولایت په دوو بیلابیلو سیمو کې د خودل شو ماینونو د چاودنې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او شپږ نور ملکي وګړي ټپیان شوي. د هلمند د والي د مطبوعاتي دفتر څخه په خبري شوې اعلامیه کې راغلي دي چې یوه پیښه د شپږ سوه یو نمبر شهر اړوند سیمه کې او بله د مخطر کلا اړوند سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې ټپیان د لښکرګاه ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي. له همدې دفتر نه یوه بله خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې په وروستیو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې شپږ دېرش وسلوال طالبان وژل شوي او د دوی ځینې وسلې او وسایط لمنځه وړل شوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تفسیره نه ده کړې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ او د اوبو لګولو وزارت د میلیونونو ډالرو په ارزښت پروژې په ننګرهار ولایت کې پرانیستي. په دې کې د چرګانو لپاره د خوراکي توکو د تولید فابریکه، د چرګانو د روزنې فارمونه او نورې ورته پروژې شامل دي. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې د چرګانو لپاره د خوراکي توکو د تولید فابریکه څلور اشاریات میلیونه ډالر ارزښت لري او په یو ساعت کې د لسو ټنو دانې د تولید وړتیا لري. ښاغلی راشد وایي په دې پروژې سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
موږ د دې پروژې کې په مختلفو برخو کې خلکو لپاره کار ته زمینه برابر کیږي. په مثال په ډول په چرګانو د دانې د فابریکې په اړه فابریکه کې دوه سوه کسو لپاره په مستقیم ډول د کار زمینه برابر شوي او دایمي کار، او په غیر مستقیم ډول د ځینو خلکو لپاره په دغه فابریکه کې د کار زمینه برابره شوي.
دا خغلی راشد په خبره په دې ولایت کې د بڼوالۍ په برخه کې نورې مهمې پروژې هم شته چې کارونه یې اتیا فیصده بشپړ شوي او په نږدې راتلونکي کې به پرانیستل شي. د خوست د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن په خپلو کې لوبه وبخې. په خوست کې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن په خپلو کې لوبه کوي. په خوست کې د کرکټ د نوي جوړ شوی ملي لوبغالي تر پرانیستي وروسته به د کرکټ د ملي ټیم لوبډله په دوو ټیمونو کې په خپلو کې دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی او نوروز منګل د لوبیدونکو ټیمونو د مشرانو په توګه اعلان شوی. د دې لوبې د نندارې لپاره د کرکټ نوي لوبغالي ته د سهار راهیسې زرګونه ځوانان ورغلي. په خوست کې د کرکټ ستر لوبغالي د جوړولو چارې د 2014 کال په جنوري کې پیل شوې. د دې سټډیوم په جوړولو د المان هیواد لخوا اتلکه یورو لګښت راغلی دی. اخوا د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې دوهمه لوبه هم بایللې. د افغان فوټبالرو نجونو پرون د صفر د شپږ په وړاندې بنګلاديش ته لوبه وبایلله. د سې شنبې په ورځ په لومړۍ لوبه کې د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د هند سره هم لوبه وکړه چې دا لوبه هم بایللې وه. د جنوبي اسیا د هیوادونو د فوټبال سیالۍ د افغانستان، هند، نیپال، بوتان، سریلانکا، مالدیف او بنګلاديش د لوبډلو په ګډون کېږي. د دې سیالیو کوربتوب هندوستان کوي. دا سینن دا رپورت لمخې روسي چارواکو د امریکا د نوو بندیزونو په ځواب کې چې پر روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې له کبله لګولې د مسکو د انګلو امریکن ښوونځی تړلې. په دې ښوونځي کې د امریکا، برتانیا او کاناډا د سفارتونو د کارکوونکو ماشومان درس وایي. روسیې همدارنګه مسکو ته نږدې د امریکا د سفارت هغه تفریګام تړلې چې امریکایي ډیپلوماټان په رخصتوي کې ورتلل. روسیې ویلي نن به د امریکا د بندیزونو په ځواب کې نور اقدامات هم اعلان کړي. تر دې مخکې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سایبري بریدونو له لارې د روسیې د لاسوهنې په تړاو پر دې هیواد د سپینې ماڼۍ لخوا د نوو بندیزونو له اعلان وروسته د امریکا له خلکو غوښتي و چې مخ په وړاندې خپل حرکت ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي و د دې وخت را رسېدلی چې هیواد د ستره او غوره کارونو پخوا مخکې ولاړ شي، خو د لومړي ځل لپاره یې څرګنده کړې وه چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه جدي ګڼي. نوموړي د انتخاباتي مبارزو پر مهال پرله پسې دا ادعاوې رد کړې وې. ښاغلي ټرمپ زیاته کړه د خپلو خلکو او هیواد د ګټو په خاطر راتلونکې اونۍ د دې هیواد له استخباراتي مشرانو سره ګوري چې د موضوع په اړه وروستي واقعیتونه وڅېړي. تر دې مخکې ولسمشر باراک اوباما د روسیې پر ضد یو لړ اقدامات اعلان کړل چې پکې له امریکا څخه د 15 روسي ډیپلوماټانو ایستل او پر دې هیواد د نوو بندیزونو لګول شامل دي. په دې اړه چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د سپینې ماڼۍ اسناد وڅېړي، د دې څرګندونه کوي چې نوموړی د جمهوري غوښتونکو د ګوند د مشرانو هغه غوښتنې ته مثبت ځواب وویلې چې د روسیې په وړاندې د جدي دریځ غوښتنه ترې کوي، څو روسیه په راتلونکي کې له دا ډول لاسوهنو څخه لاس په سر کېدو ته اړ کړي. د پاکستان پولیس وایي یو پاکستاني ټبرې جرمنۍ میرمن د هیواد ته د سفر پر مهال د خپل میړه لخوا په ډزو وژل شوې. د پولیس ویاند عبدالرحمن پرون وویل چې د دې ښځې میړه اوس د پولیسو په توقیف کې دی. تورن کس چې په خپله په پنجاب ایالت کې یو ډاکټر دی، پولیسو ته ویلي دي چې د ده میرمن ازما خان په تصادفي ډول داسې مهال ووژل شوه چې د خپل ماشوم زوی ته د توفنګچی د ډزو روزنه ورکوله. پاکستانی رسنۍ بیا د ازما خان د خور له قبله وایي چې دې کس خپله میرمن د یو لنجمن بحث او شخړې په ترڅ کې په قصدي توګه وژلې او اوس هڅه کوي چې یوه تصادفي پېښه وګڼي. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ښایي د پنجشنبه په ورځ په تیروتنه د عراق په شمال کې وروختون ته نږدې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې وي. د عراق پوځ نړیوال ائتلاف ملاتړ کوي د اسلامي دولت له وسلوالو ډلې څخه د موصل د ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو دویم پړاو پیل کړ. موصل دوه کاله مخکې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې یادایش ونیو. د امریکایي ځواکونو د کومندې مرکز خبر ورکړی چې د ایتلاف هوایي ځواک د اسلامي دولت د ډلې پر یو موټر برید وکړ، ولې وروسته څرګنده شوه چې د برید سیمه د یو روغتون د موټرو پارکینګ یا تمځای و او ښایي په برید کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وي. د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د جدي اقداماتو او دقیقو رهبري شوو توغندیو د کارونې سربیره د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف تاییدوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د عملیاتو پر مهال 103 ملکیان وژلي. د بشري حقونو ادارې چې دا جګړه ساري، بیا په دې عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیر تر دې 3 چنده زیات ښیي. دا و خبرنه. دوستانو زموږه غلا ساده رادیو ناوړی، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼا ازادي رادیو .com کې هم وګورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، نن د جمعې ورځ ده او د جمعې پورس موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله شي او کلتوري او ورنګي مجله د خبرو، خو مخکې لدې نه چې د ازادي رادیوي مجله درته وړاندې شي یو ریپورت راخلو. د کابل د اوبو د زیرمو د ارزونې په علمي سیمینار کې د اوبو او د اوبو د زیرمو د چارو پوهانو وویل کابل د اوبو د کموالي له یو غلي خو جدي خطر سره مخ دی او که تعمیر ورته ونیول شي د کابل مخ په زیاتېدونکي نفوس به د اوبو د کموالي او ککړتیا له سختو ستونزو سره مخ شي. دا دې علمي سیمینار د راهنو په نوم یوې مدني ټولنې لخوا د پنجشنبه په ورځ کابل کې جوړ شوی و. افغان چارواکي په کابل کې د اوبو د کموالي او ککړتیا ستونزې مني، خو وایي چې تدابیر ورته نیول شوي دي. په موضوع به د خان محمد سند ریپورت واورو. ورپسې د ازادي راډیوي مجله خبري.
له 2001 میلادي کال راهیسې تر روان میلادي کال پورې د کابل د ځمکې د اوبو سطح تر سباند 40 متر پورې ټیټه شوې او د دې ترڅنګ کومې اوبه چې خلک یې کاروي تر ډېره ځای ککړې شوې دي. دغه څرګندونه د چارو پوهانو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د کابل د اوبو د زیرمو د ارزونې په علمي سیمینار کې وکړې. دوی وویل دغه ستونزه د یو غلي خطر په څیر له یوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي او که تدابیر ورته ونیول شي د کابل اوسېدونکي به په راتلونکو 100 کلونو کې د اوبو د کموالي او ککړتیا له لویو ستونزو سره مخ شي. د چاپیریال ساتنې د ادارې د اوبو د زیرمو د برخې مسؤول حسین غلامی وویل
از منابع آبی زیرزمینی شهر کابل برای مردم شهر کابل 20
لیتر د کابل شهریانو د هر کس لپاره په یو شپه ورځ کې 40 لیتر د ځمکې لاندې اوبه موجود دي. حال دا چې نړیوال سټنډرد په 24 ساعتونو کې د یو کس لپاره 150 لیتر اوبه دي. موږ له سټنډرد څخه ډیر واټن لرو. دا واټن باید وارزول شي او په ښه توګه مدیریت شي.
د وبل کابل په کال کې 6.8 میلیارد متره مکعب اوبه لري چې د څښاک او کارونې لپاره کافی دي، خو لویه فیصدي د عملي پلانونو او پروژو د نشتون او ناسمې کارونې له امله ضایع کیږي. په دغه سیمینار کې د اوبو د زیرمو یو شمیر متخصصینو وویل چې د روانې ستونزې له عامل ناامني، وچکالي، د معیاري بندونو نشتوالی، د خلکو لخوا د اوبو ناسمه کارونه او د هیواد په دودیز کرنیز سیستم کې له اړتیا پورته د اوبو کارول دي. د سیمینار ګډونوالو له حکومته هیله وکړه چې د بندونو په جوړولو سره دی کابل د اوبو د کموالي او د اوبو له ککړتیا وساتي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار عباس بصیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې شته ستونزه ومنله، خو ویل چې حکومت ورته تدابیر نیولی دي.
حکومت و اهداف ملی در نظر داره بیش از 20 تا 30 بند را در مناطق مختلف افغانستان از جمله در اطراف کابل بسازه.
د ملی یووالي حکومت په پام کې لري چې له 30 څخه تر 150 پورې بندونه د هیواد په بیلابیلو سیمو په تیره د کابل په شاوخوا کې جوړ کړي. د لوګر سیند په شمال کې اوبه او د پنجشیر سیندونه شته چې بندونه یې جوړیږي. دا به د کابل د اوبو د کموالي د ستونزې په کمولو کې مرسته وکړي.
متخصصینو دا هم وویل چې افغانستان د کافی اوبو لرونکی هیواد دی، خو له لویدیځو روانو اوبو څخه تر ډېره ځایه ایران او له ختیځو څخه پاکستان ګټه اخلي. افغان حکومت ویلي چې له سیندونو څخه دواړه ګاونډیان ایران او پاکستان د اوبو د نړیوالو معیارونو پرته ګټه اخلي، خو تدابیر نیول شوي چې دې مسئلې ته په مناسب وخت او شرایطو کې اقدام وشي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. د لیندې د میاشتې په 14 نیټه شاعر، لیکوال، فولکلور پوه او مورخ پروفیسور صاحبزاده حمیدالله لنړۍ سترګې پټې کړې. پروانه خپرونه کې له ارواښاد صاحبزاده سره زموږ د همکار بارکوال میاخیل مرکه اوري چې څو کاله له مخه یې په کوټه کې ورسره کړې وه.
په لنډه توګه به دا وایم چې زما د چاپ شو کتابو دا وخت کتاب 2 چاپ دي، 3 چاپ لاندې دي.
لنډې کایت او په ادبي بحث کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې عاطفه په شعر کې څه اهمیت لري او کوم شیرونه عاطفي بللای شو. تر دې هر څلومبای خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
د مرغومی د میاشتې په 18 نیټه د پښتونخوا د ملکنډ سیمې نومیالي شاعر، لیکوال او ژباړونکي ډاکټر عبدالخالق زیار له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد زیار 18 کاله له مخه د ملکنډ په درګۍ سیمه کې زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې په خپل کلي کې کړې وې او لوړې زده کړې د ننګرهار په پوهنتون کې بشپړې کړې وې. 40 کلنو چې شاعري یې پیل کړې وه. په دې وروستیو کې د نثر او ژباړې په برخه کې هم ډېر کارونه کړي وو. په لیکلیو اثارو کې تلوسې د شعرونو ټولګه چاپ او مړاوې منجرې د شعرونو ټولګه ناچاپ ده. همدارنګه یې په چاپ اثارو کې دا خاوره او دا خلک او په سویل لویدیځ هند کې د پښتنو بغاوتونه چې له انګریزي ژباړلې شامل دي. ارواښاد زیار په ملکنډ سیمه کې د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره له اوږدې مودې راهیسې هلې ځلې کولې او هلته یې څه موده د ملکنډ ادبي جرګې مشري هم په غاړه وه. مرحوم زیار د طب ډاکټر و چې تېره دوشنبه د زړه د سکتې له امله له موږ بیل شو. روح دې ښاد وي. سل کیسې سل رازونه کتاب چاپ شو. د ماشومانو لپاره د کیسو دغه ټولګه چې حسیب الرحمن نورمل په خپل شخصي لګښت چاپ کړي، ډېرې کیسې له نورو ژبو ژباړل شوې دي. د لیکوال په وینا د دې ټولګې کیسې تنکیو ځوانانو او لویانو ته هم ښه پیغامونه لري. هره کیسه په پای کې له یو مشهورې معقولې سره تړل شوې چې له لوستونکي سره د پیغام په اخیستلو کې مرسته کوي. په پېښور کې افغان کلتوري ټولنه پرانیستل شوه. دا دې ټولنې پرانیسته چې د افغان مهاجرو په ریاست کې وشوه، ګڼو شاعرانو، لیکوالو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په پیل کې د ټولنې پر نوم خبرې وشوې چې د ګډونوالو له مشورو او تایید وروسته افغان کلتوري ټولنه ونومول شوه. افغان کلتوري ټولنې ته د لنډې مودې لپاره فضل مولا تورکی مشر، رحمت الله سمیم مرستیال، فضل قادر انډیوال منشي او عبدالرحمن افغانیاري ویان وټاکل شول. د ټولنې په اړه له خبرو وروسته مشاعره هم وشوه چې ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه واورول.
په پکتیکا ولایت کې یو شمېر مدني فعالانو له تېرې یوې میاشتې راهیسې د پوهنتون د کتابتون لپاره په کتاب راټولولو لاس پورې کړی و، چې په دې لړ کې شاوخوا 15,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول او د یکشنبې په ورځ یې د پکتیکا پوهنتون کتابتون ته وسپارل. نور جزئیات له سیمې زموږ همکار داود تپان راکوي.
تیره میاشت د پکتیکا ځوانانو د دغه ولایت د پانتون کتابتون غني کېدو لپاره د کتاب ټولونې بهیر پیل کړی و، چې تر دې مهاله 15,000 بیلابیل کتابونه د کتابتون ته راټول کړي او د یوې رسمي غونډې په ترڅ کې د کتاب لوستونکو مخ ته کېښودل. راټول شوي کتابونه د مدني فعالانو له لوري د دې ولایت د والي، پانتون رئیس، ولایتي شورا استازو په ملتیا د پانتون کتابتون ته د یوې رسمي غونډې په ترڅ کې وسپارل شول، چې د کتاب ټولونې پروسې مشرانو ځوانانو د دغه کتابونو د راټولولو په برخه کې د یو شمېر ځوانانو د یادولو او مننې تر څنګ دا وویل چې دوی په ډېر شفاف ډول دغه کتابونه راټول کړي او پوهنتون ته رسولي دي. بارات خان ساروان چې د کتاب ټولونې د پروسې مشري کوله په دغه غونډه کې د غونډې ګډونوالو ته هغه نوملړ یاد کړ چې د دوی سره د کتابونو مرسته کړې او له هغو څخه د مننې تر څنګ یې زیاته کړه.
هم دې ته ماده چې هر هر پیسہ هر کتاب چې موږ راټول کړی دا موږ یې هر چا ته حساب ورکو.
د دا همویل چې د دوی د کتاب ټولونې پروسه په دې ځای کې پای ته نه ده رسېدلې، لا به هم دې لړۍ ته دوام ورکوي او په دوامدار ډول به کتابونه راټولوي او د پانتون تر څنګ به نورو عمل منفیه ځایونو کې هم کتابتونونه جوړوي. د کتاب ټولونې په دې غونډه کې د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت له هغو تجارانو او ځوانانو څخه مننه وکړه چې د دې ولایت د پانتون لپاره یې قرباني ورکړې او په سلګونه ټوکه کتابونه یې ورته پیرلې دي. هغه ځوانان یې وستایل چې په وړیا ډول لاس په کار شول او پانتون کتابتون ته کتابونه راټول کړل.
خوونو دوی ته ما وویل چې شاید ستړیا ولري، خو تاسو کمیت حساب م کوي، تاسو فکر حساب وکړي، یعنی کتابونه که هر څومره راټول کړل هغه دومره کافی دي، خو یوازې تاسو د فکر خور کوي. د فکر خورول د موږ لپاره مهم دي. موږ دې ته نه یو خوشحاله چې 15,000 کتابونه یا لږ تر لږه که موږ په اوسط ډول زر پوچې 100,000 پاڼې پکتیکا پوهنتون ته راوړي دي، 100,000 مخونه لیکنې دلته راوړي دي. موږ دې ته خوشحاله یو چې دوی زرګونو انسانانو ته فکر ورکړي.
وحدت په دې غونډه کې په ځوانانو غږ وکړ چې په راتلونکي کې د عمل منفیه کارونو د ودې لپاره نور اقدامات هم وکړي او داسې یو انګیزه ایجاد کړي چې یوازې حکومت نه، ولس هم مجبور او مکلف دی چې پرمختیایي او پراختیایي کارونو کې ونډه واخلي. دا لومړی ځل دی چې په پکتیکا کې یو شمېر مدني فعالان راپورته کیږي او د کتابتون لپاره د کتاب ټولونې عامه کمپاین ترسره کوي او په زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه د پوهنتون کتابتون ته راوړي.
دی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري.
د تیری جمعه په مازدیګر د خوست په لری کلیواله سیمه مندوزیو کې ادبی بانډار تر سره سو. بانډار ته له خوست یو شمیر شاعران او مدني فعالان هم بلل شوي وو. دوی په کلیوال چاپیریال کې دا ډول ناستي ګټوري و بللې. نور الله خوست زموږ همکار نجیب الله الو خیل راکوي.
دا ځل د خوست دی ویلری کلیوالي سیمه دی ویلرغونی کلا د لویدری برج تر څنګ د ځوانانو، فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون د سړبن ادبي ټولنې په بلنه یو ادبي دستوره جوړه شوې وه. یاد ادبي ناسته او مشاعره چې د خان مندوزی په کلي کې د جمعې ورځې ماسپښین پیل او تر ناوخته مازدیګر روانه وه. لیکوال او د نظر خاوند سپین روان نورزی د ناسته ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د خلکو د شعور د لوړولو، د ټولنیزتوب د خورولو او د نویو استعدادونو د راسپړلو لپاره یوه ښه زمینه وبلله.
موږ تاسو په هیواد کې جماعت دا ډول مشاعرې، دا ډول راټولیدنې چې هغه د انسان د شعور لپاره یا د انسان هغه د پټو استعدادونو د سپړنې لپاره ډیر مهم دي. دا ډول ټولنې، دا ډول ناستې یا دا ډول ځایونه دا د انسان سره مرسته کوي.
ادبي دستورې ته لیکوال او شاعر زاهد شاه انګار په خپلو خبرو کې ویل چې د نورو ادبي بندرونو او مشاعرو سره د دې ناستې توپیر په دې کې دی چې د یوې پخوانۍ کلا د تاریخي برج تر څنګ جوړه شوې، چاپیریال، فضا او د خلکو مینه او اخلاص کاملا کلیوالي دي. زاهد شاه انګار کلیوالو ته د ادبي فعالیتونو د تداوم او منظم کېدو په باب داسې وړاندیز وکړ.
چې کومي غونډي دي کومي مشایری دي ټولنی دي کله دلته دي کلال ته دي داس یو ثابت فرهنګي مرکز نه لري کچیرته دلته یو څوک داسې حاضر شي په دې سیمه کې نیم جرب ځمکه پنځه بیسوی ځمکه درې بیسوی ځمکه د یوه فرهنګي مرکز دپاره وخت کی زه فکر کوم چې دا به د منوزیو دپاره د خوز دپاره او د سړبند ادبي ټولنې دپاره ډېر لوی کار شوی.
په دې ادبي دستوره کې کرکتونکي فریدالله قربان هم د خوست ادبي پرمختیاوې وستایلي. فریدالله قربان ګډونوالو ته خپل یو شعر هم واوراوه.
خدای خود وکړي له غبار چې ملار خالي وي نور مدا ژوند له زړه خوړونې کاروبار خالي وي او د بلتانه د کیفیت تصویر د موګورا لکه چې شپوی خلق تللی وی او خار خالی وی ژوند کې دا دوه حالت بالکل د زغملو نه دی یو چې الفاظ نه وی د شعر بل څنګ لیار خالی وی.
یو بل تن کلیوال ځوان زاهد الله زاهد خپل شعر صدارنګ دی د ستوري ګډونوالو ته ولوست.
زنګېګم او زملمې کده تپه تیار ده تاب نه لرم و هم لاس او پخې تپه تیار ده دا زړه می د سینې څخه به هر وی پدرازاوی د خدای د پاره مرزه د شپې ته پتیاره ده.
مدنی فعال او شاعر ولی مدخان خادم لیوی خو ادبی دستوری ته لخاره ورغلو ملمنو څخه مننه وکړه او خپل شعر هم په تیتوګه وړاندې کړ.
ل نظر چې دیار یم وتلای لکستورای لمدار یم وتلای ستا د ظلم له هجومه نو یریګم ابراهیم یم الینار یم وتلای او خادم بیا هم ترانه د مستی وایم که د ژونو لکتار یم وتلای.
قیمت ولی دلباز شي د سړبن ادبی ټولنې مرستیال او د دستوري له تابعیا کوونکو څخه خپل شعر هم په تیتوګه وړاندې کړ.
ته هم د ډېرې غریبۍ را سره پاتې نشوې رانه بې قدره شوې ځوانۍ را سره پاتې نشوې چې وخت د ګټې و لاسونه به د غبرګ جګول اوس چې تاوان شو په سیالۍ را سره پاتې نشوې دلبازا ما خو جرولې د یارانو له سر بس دا سبب و چې روپۍ را سره پاتې نشوې.
د یادونه ورده خوز د افغانستان د فرهنګي سیمو ده چې اوسیدونکي له پخوانه د شعر هنر او ادب مینه وال دي. ترڅنګ خوز غنی فولکلور او پاخه دودونه رواجونه هم لري. د ژمي په شپو کې اوږده نکلونه د لغاتو مقابله یا شوری غرنۍ سندرې ملي نندارې اتڼونه او نارې هغه څه دي چې د خوز د سیمې کلتور مشهور کړی دی.
مویل چې د شپیتو کلونه واوړي امندا شي خوراک نشي کړی بتا شي په یوه مړه مړه شي دیوی چې مړه نه یم دې مړې نه چیشته وایي.
د لیندې د میاشتې په دیارلسمه نیټه نومیالي شاعر لیکوال فولکلور پوه او مورخ پروفیسور صاحبزاده حمیدالله د نړۍ سترګې پټې کړې. مرحوم صاحبزاده نه اویا کاله مخکې د پښین سیمې په فیض آباد کلي کې زیږېدلی و. د پښتو په شمول په پنځو ژبو یې شاعري کوله. ډېر کلونه یې د بلوچستان په بېلابېلو کالجونو کې تدریس کړی و. ارواښاد صاحبزاده د ژوند زیاته برخه لیکوالي او شاعري ته وقف کړې وه. تر دې دمه یې لسګونه پښتو او اردو څېړنیز آثار چاپ شوي او ګڼ نور ناچاپ دي. مرحوم له اوږدې مودې راهیسې د ګذر ناروغۍ له امله پر بستر پروت و. د لندې د میاشتې په دیارلسمه یې کړکۍ له ګوتو پرېوت او په ابدي خوبې سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل څو کاله پخوا مفصله مرکه ورسره کړې وه. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدلو ته.
صاحبزاده حمیدالله صاحب ستاسو له نامه سره په لر او بر کې پښتانه آشنا دي، خو بیا هم که د خپل ژوند په اړه لومړني معلومات که زموږ اورېدونکو ته ورکړئ.
1908 زما د عیسوي تاریخ پیدایش دی او 1956 د هجري دی. د زده کړې ځای د فیض آباد کلی یو میل یا سوا میل د پسین بازار څخه مخ پر سویل د کوټې خواته چې راځي دالته زموږ کلی دی. ابتدایي تعلیم مذهبي تعلیم عربي فارسي په خپل والد مرحوم او مغفور ما او وکي او په 1960 کې چې د پاکستان د جوړېدو او تاریخي کالو زی سکول ته ولې ژلم تر دې د مخه ما د تخفیف خط ډېر څه لیکلی وو. فارسي او عربي ابتدایي کتابونه لوستلي وو. نو په دغه ځای ډېر شوم بل ور مې وزه وغه د لومړي سن په څخه تر لسم پورې مې نه کاله ولګول. اول دویم سن مې په دوه کاله په پیو کال پاس کو. هندوان سکان لاره سره په جمعات کې په دویم کې په 1960 کې دویم تر اول بیا دویم پدرنګ پنن سواته سرویس کیو دا م په فرست ډیویژن کې بیا مشرک پاس کې پنن سوا شپږ پنځوس کې بیا عالم د کوټ کالج ته چې وزنای کالج جنن سبا واغه ساينس کالج وای دا زری فوستر څلور کال وو سیدم بی ایم پنن سوا شپې ته کې وکړله په بی ای کې متاسفانه زمانه مرونه په دالش کم رارو چې زدا سیریون یو قسم لیون تو پر مابان لکه دا ارتوان خاصه چې یو څه د وسواس یو څه د لیون تو غلبه او شاعری من ډیره کول نو راشیان ګرځې دم کمرکم زړه نه غوښتل بس مې داسې پر ځان اعتبار و چې هر څه حالانکه د بی ای هسټري ما ایش ای په انګریزي مې نوټس کړی بیا زما استادانو رومان رسی وړو چې د سوابي پرنسپل سو د سرحد هغه وخت وان یو یونټ وو بیا دی دا چې وان یونټ مات دی بیرته بیا دی خواته راغی نو هغه د انعام الله کوثر د مشهور سړی چې دی رایټر د دې مشهور دی زما استاد د تاریخ ډېر قابل سړی هغه زما کاپي ورسره یوړ نو خو تر ګوزار کوان زما کاپي خوښه د انګریزي نوټس د بی ای ما په انګریزي کې لیکلو دا بی ای ما وکړه بیا مې پرې شخصی توګه باندې اول ایم ایم په درش پته کې د اردو غو کې د اردو لیکچر ولې یم په دغه کال بیا مې په څلور شپته کې د عربي ایم ایم هم په دوه درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې اردو هم په سیکنډ ډیویژن کې دا په دغه مې پنځه شپته کې مې دبل کال د فارسی ایم ایم هم په دوه درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې بیا مې په اته شپته کې د اسلامي هات ایم ایم هم په دوه درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې دا ګرځي د پنجاب یونیورسيټي سوي چې د غیډیر شزان له یو چت سټانډرډ دی نو بیا مې ایم ایم تاریخ او ایم ایم سیاسي چ پولیټیکل ساينس ورته وای په نن سبا اویا او یو اویا کې دواړه وکړو بیا نو چې زه لیکچرر ولګیدم بیا دا څنګه چې دوی کار دي قوانين دي دغه سره برابر بیا د ستور د یالس کال بعد اسټنټ پروفیسور سم بیا اسوسییټ پروفیسور سم زه متقاعد پروفیسور یا ریټایرډ پروفیسور یم په پښین کې په نن سبا پنځه نیمې کې څلور کال قبل از وخت ما ریټایرمنت واخست
او دا غتر تقاعد دو پور مو د عربی ژبه د استاد پایس وظیفه تر سره کړه کیا
یو خو نو چې کوم به مال وس دور تکاوی نو ما به عربی ورته ویله کله کله چې به څوک دوه اردو مې ورته ویله اول څلور کال خو مې ورته ویله اردو بیا مې مضمون بدل کړي د اردو سه مې په عربي کې بدل کړي دا خو د اسفي زما سرکاري ملازمتونه و ده
د کدار ته چې په څوک رنۍ کوم په لیکلو پایل وکړ او آی په غوښ پک خود ته بیخي کم خلګو چا غو لیکاو د دې سبب څه سوچ په پښتو لیکلو مو پایل وکړ
د پښتو لمړی لیک ما په 1955 کې هغه وخت پکې چې زه د ډیګری کالج کوټي لوستونکی وم چې نن سبا غته ساينس کالج وای نو التزم ما استاد خلیل سیدی کی مرحوم چې ډیر فرما مهربان او غما ته ویلې ولته په پښتو کې مزمن لیکلای شي ما وی هو ولته یو مزمن وکړه ما یو مزمن ولیکي د پښتو موجوده شاعران چې وسم به تورې یادګار هغه یو نیم یاد و ما خمزمن زما د مقالات په لمړی یادوای امام مجموعه کې شامل دی او چاپ دی غالبا زما د مقالات لمړی مجموعه چې د پښتانه شخصیتي دویمه چې د کړک شکای دی په دغه کې په یو مجموعه کې هغه شامل دی نو بیا هغه کلم د اردو لمړی مزونه لیکي کوم چې شعر او شاعری ده د پښتو شاعری ما په 1955 کې چې زده نم لوستون کوي ومه هغه ما شروع کړ بیا به چې ترڅو چې زه په کالج کوم هر کال به مې یو ده پښتو مزونه لیکي د اردو مضمون به ملکی په دغه شپو کې کوټه مجله ختم شوی و په 1955 کې د یو چا او چا سي کلکشن ست ما سنست ما یو دوه درې غنی د خان شهید عبدالصمد خان د زوی ډاکټر غاند اسکزی چې زما د ګلستان د اوم جماعت شاګردو دا غد لاس یو دوه غنی راوتلې هغه به عمل وستی وي نو دا وخت بیا تازه په 1955 کې د فضل احمد غازی رساله ګلستان راوتله په اکی معلوم لري مضمون ویل کی د پښتو مضمون نو رساله مجلې د کوټ څخه نه راوتلې یو کال دوه مې ویل کړي دوه درې مضمون هم چې په کې د لیکدود مسله ډیره توده و خان شیر چې د غزان لوي لیکدود ما د غو مخالفت کړی قسم زه د دولسم لوستونکو هم د کالج او طالبینو هم نو ما دا جرأت وکړ د یو ډیر لوی سړی نوم دغه یو یکی و نقطه نو هغه مضمون ما ویل کړي په شو کې زما استعداد هم د غمرو دا نو زما لوی مضمون ما شاعری پنن صنف کې شروع کړ شاعری مې جاری وساتله د پښتو د اردو شاعری مې یو کال دوه درې بعد پیل کړ بیا مې په 1978 کې چې زه په ژوب کې لیکچرارم اوه کاله پرله پسې واوسېدم د عربي د لیکچرار په توګه بیا چې کوټې ته راتلم نو دغه زما ډېر یادګاري زمانه دلته ما د فارسي او انګریزي او عربي فارسي مخکې په 1978 کې انګریزي او عربي شاعري هم په 1978 کې شروع کړه بیا په میګزنان کې زما پویمز د انګریزي غې چاپېدل عربی خو چونکه د شینو نو هغه ما نه چاپول اوس اوس دو کال مخکې ما کتاب چاپ کړی دی راګی ګل په کزما د اردو شاعری مجموعه هم ده هغه مجموعه ده ټوله تقریبا 200 مخه او په کې 15 صفحې زما فارسی شاعری ده او 15 صفحې زما عربی شاعری ده او 15 زما انګریزی شاعری ده
او په پایل کې چې به تاسو شعر لیکلی یا به ما ادبي کارونه کول آیا په هغه وخت کې یو ادبي ټولنه ستاسو وه چې تاسو سره راغونډېدلاست او ادبي هلې ځلې مو کولې
زموږ په زمانه کې زه چې دا 4 کاله په کوټ کې اوسېدم په هاسټل کې نو د ما سره دونې وخت نه و نه زما د توجه د خپل د هر ورځني لوست څخه پرته و علمي ادبي شیان ته کېده نه دا هیڅ خاص ټولې و نه دا هیڅ خاص انجمن و و هغه نیمی سیاسی خلقو هغه باندې خلقو څه داسې ګوتیم شلې وی چې او هغه ته نږدې کته هم چې ولش ګران کارو بیا نو دا و چې ما تر 1980 پورې چې زه ګریجویټ کېدم نو ما داسې بیا د کالج د میګزین د ادبي سرګرمیان نور سرګرمیانې په ښار کې یاده باندې نه وې نه ما ساتلي دي که به وې خانګي کورني شیان به و هغه به م کول خو ما د باندېنۍ په صحافت کې صرف دغه یو ګلستان رساله وه چې هغه په 1980 کې د فضل احمد غازي صاحب د جیل ته د تګ سره بنده سوله بیا په 1980 کې ولس مجله چې د حکومت وراوته چې پیسې به م ورکولې او مرته به 40 روپۍ د یوې فن پارې راکولې 25 روپۍ د غزل او 30 د مضمون او 1983 کې چې خاص نمبر وو پاکې زما یو اول لومړی مضمون چاپ سو د کوټې او د پښین ضلع هغه شپو کې دا یو ضلع وه بیا نو ما ادبي مضمونان شروع کړو بیا په ډېر زور شور سره رالو بیا دا ولس په شل کلنی ژوند کې د ولس ما تقریبا 150 داسې مضمونان چاپ بیا شاوخوا په کراچۍ کې په پېښور کې بیا د پېښور پښتو زما ډېر شیان چاپ کړو د پښتو اکادمۍ رساله چې د پښتو بیا د کراچۍ څخه په آخري پړاو کې د کوټي د پټي پښتانه هغه به هر میاشت زما مضمون چاپوي بیا هغه د پېښور لیکوالو او هغه ته یو اتفاق وکړ چې یاره دا بلوچۍ پښتون ته یو سړی دی دغه سره مرسته مه کوي نو هغه فیل سخاره کوي هغه بیا بنده کړه موږ نو څه کولی شو موږ به زیات 1000 روپۍ په کاغذ کې نوټ موږ هم د مولا دغه سادهګانو 1000 روپۍ نوټ هم په پاپا کې بند کړي وراسته کوي سړي ورسېدي کنده ورسېدي مې شور هغه دی ولاړ شي یو ور دوار دا چمک جعفر خان اسک زی ډیر تکړه سړی د 1000 روپۍ چنده ورکړه دی رسالته
الله سب د 50 یا د 60 په لسیزه کې چې هغه وخت تاسو دلته لیکاو په دې سیمه کې نور چا پښتو لیکاو
ډیر کم خلګو په مشران کې د فضل احمد غزي هغه خونیم کوشته سره یو فارسی مادری ژبه خو را دغه د پښتو سره د لیون ټوب تر حد شو کو یا دغه ضرورت وي شو کو یا سیاسي غشتنه ورته چې هغه کوي او ګلستان هم د خنشي د وطن کلی نوم یې پریشي دغه د بازار خپل رساله کې ادبي رساله ګلستان نشي کېدای تر دا د سلطان محمد صاحب یو ځینای سړی وو چې په 1950 کې هفته ورځ ورځنه هیواد راوېست نو کالج تر غلې وصلت زه خې پیژندلم په کالج میګزین کې زما یو پښتو بدل ویلې او غزل ډېر خوشته یو په غوما باندې شنو سوم او ستړي په ظاهر مې ژوندۍ کني مړ دا یو شعر مې یاد نو ول سبزاده سب ته ډېر شاعر نه درې روپې ما وکې کالج بس پند زه بیا غړې سوم بیا ما ډېر شیان تر دا هیواد چاپول بیا وو دا سلسله چلېدل ورسته زما یو لوی اخ د تصنیف د تالیف دی ما لومړی کتاب پښتو اموز چې په پښتو او اردو کې و بولچالو مو ګرامر مو په 1918 کې لیکلی په 1918 کې چاپ کړی وو بیا دوه بار دا نور چاپ شوی دی ور په واټیا کې یو ور په درونی کې اوس درېم ایډیشن ختم دی نو بیا دا هغه بار یو ډیر په تونځ سره زما د لړۍ روانه سوله زما د تصنیفاتو د تالیفاتو ما په دا غوالي کې چې په ژوند کې شرچا سور مې ولیکي تاریخ کاکړې لنډۍ مې ولیکي چې په 1918 کې یونیورسيټي بو کې جنسي مې په ځل باندې خدای وبخشي هغه را چاپ کړي او ډیر ارزانه د کچې جلد په 20 روپۍ کې وته شپه ارزانی او 1500 د وخت 1500 ماتره بیا ما د غروڅ کې سړای بدلې په خپل کتابت په خپل چاپ کې په دې ما باندې ما ته پښتو د وې دي ټوله نشین جوړه کای ای لومړی مارچ 1990 هغه کې یو د ودرې ملګری را سره او کې به مش خپل شیان لیکل خپل زړه خروش ولې چې پی سي ام نه وي او چار لیکلم نه د بل د مخالفت خطر ام نو موږ په خپل د کتابت کا نو صابر صاحب چته ویلو ولدا کتابت څوک کوي غوندا خپل کوي ولا جبه کله کله ما غاش په جګاوي
سبزان صاحب پاغو شپو کې په 250 په شاو خوا کې د پښتو مجله دلته ډاکټر خدای داد او سای کمال خان په ګړې استلا او د خان شید استقلال اخبار چاپی ده پاغو شپو کې دوی ویل چې دلته پر پښتو لیکلو ډیر سخت بندیز او آیا تاسو هم کوم ستونزې وی په وخت
کوم مرسته وخت راغی لرونه زیات سوي یو د تعلیم رونه خور سوي چې زه کالج تر ورسېدم دوی مذهبي کورنۍ فردوم کالج تر عالم او بل دا و چې د ازادۍ ورسته اول شپږ کلونه اول مسلمانګي حکومتونه چې واغو سختي درلودي د پښتو لپاره بیا قرار قرار په خپل نه رسېږي بیا خلک زړه ورس په خلکو کې شعور پیدا وس بیا تعلیم چې خور سو ډیر خلک ګریجویټان پیدا وس هغه د انګریزي مطالعه وکړو شه د اردو ادب مطالعه چې وکړه نظر یې پراخ نو هغه په پښتو کې ډیر شاشان رامخته ګوته د شمیر ډیر کم هغه رامخته سو زما په خپل د تصنیف د تالیف د روانو مګر چونکه د مرسردام سره وچ څنګه تر چا په ورسو
سبزان صاحب پاغوش پو کې زموش په دیسمه کې د ډیورنت کرښه دی خو ته پاغه سیمه کې بچا خان او کاکا جسن په روسي نو نور او عبدل خان شهید د ملي سیاسي مبارزه کولې آیا تاسو م عملان په سیاست کې برخه اخیسته د کنه کوم نه اخیسته فکری لچا سره تړون درلود کنه
دوی وځوي چې ما عملان په سیاست کې برخه اخستل نه غوښته یو خداو چې سیاست انګریز او بیا د انګریز په ځای راتلونکو تور انګریزانو داسې بدنامه کړی وو چې خلک دا خلک داسې ول کتور پرنګ چې پر لګیدلی چانه د کتن سرته کولای او د غیب مو روحاني تور د غیب مو عقیدت سره وو د بادشاہ خان سره د خان شید سره پښتنه مسکوله هغه زمانه کې خان شید مسلسل پر لپسې په جلو کې وو په 1950 کې تر 1950 پورې خو مسلسل لس کال په جیل کې وو د غزمر د شور او د شاري او د بیداری زمانه نو موږ د سره ملاقات نس کېدی بیا هم دلته حالته وخت پیو اول لومړی جلسه چې د پښین کې غونډه وکړه سیاسي د چون د مخه د یایا خان د چون د مخه د یونیټر مسجد د مخه نن سوا بیا اپریل کې د جلسه وکړه نو موږ ورلو بقایدا مو د خان شې سره وړو کی خپل تعارف مو وکړي دویم وایه د سیاست زموږ په سیمه کې سیاست چې دی هغه ډیر خورنه لري یو قسم کنده سیاست یو قسم شایلاسیت سیاستی یو قسم نظریاتی سیاستی نظری یو قسم عملی سیاست عملی سیاست په دغه مادر ټول چې خدا تور ګوټ په دغه پر مسلسوی د حکومت ته خواوڅه چې خلک دوه تنې دینه سرته داخل کته بدنامه بس چې پلانکې وګرځ پلانکې باندې پسیو دویمه ملازمت چې زبا او سرکاري ملازم د پاره دا سخت قوانين دي د انګريز زمانه تنن هم برقرار دي چې سرکاري ملازم به د یو سیاسي ګوند نغړی جوړېدای شي نه به دغه په سرګرمیان کې برخه اخستای شي البته سیاسي غونډې ته ورتلای شي پبلک جلسې ته ورتلای شي وینا نشي کولای سرکاري بیان سیاسي بیان نشي اخبارات ته جاری کولای الوستلای شي خپل رائے کایمواله چې د اوټ استعمال کولای دا دا یو دا وجه دویم خپل زما اندرونی وجه هغه خارجي موضوعات موضوعي دا او چې زه د یو مذهبي کورنۍ سره تعلق لرم نو زما ځان له یو معیار ټاکلو د ادیب د پاره د شاعر د پاره د سیاستدان د پاره د حکومت د خلکو د پاره تاسو به حیران پات صحیح چې ما په 1955 کې د وخت وزیر اعظم سروردی د وخت وزیر اعظم دغه د 2 پیسو یا د 1 پیسو پر لفافه کې خط واستاوی ساده چې دغه ملک چې د خود اسلام پر نامه جوړ شوی دی ته دای کوي ته دای کوي دا د 1955 داکسي اوس خندار عزیز چې زه د ادم ماشمتیا کارون کوي هغه یو رسیدي یا نو رسیدي ما ولې هغه ما وګ خپل ریکارډ سم وساتي چې اله احقاقه حق مه وکي ما غواړم د حق خبره ورسول چې دا شته کوي دا غلطي دا په اسمبلی کې دا کوي دا بدخرسي او دا غریبانو سره چې بد کیږي دا شیان کول
سبزان صاحب د لارو بر د پښتنو د دې بیلتون په اړه ستاسو نظر څه دی چې پښتانه د ډیورنډ په کرښه سره ویشل شوی دی په دې اړه ستاسو نظر
څه دی باندې زما نظر یو خو د سیاسي خلکو نظر دی یو د جوهر نظر د سرسنانو نظر دی زما نظر د ژور نظر د سرسنان چې یو پښتون بل پښتون خپل ورور بولي. زه د کابل او د کندهار پښتون داسې ورور بولم او د پېښور او د سوات لکه زه چې د پچین یا د کوچ پښتون بولم. پر ما باندې د لر او د بر د پښتانه هیڅ فرق نشته. زه هغه شعرونه نه وایم چې د خیبر درای لار تلو راتلو د کابل او پېښور کې پښتون یو دغه سیاسي نارې وي، هغه نارې عموما د حقیقت څخه ډېر لرې. زه دا وایم که موږ دغه پښتانه د بولان یا د بلوچستان او د پېښور دا ګرد را ولاړ سو په افغانستان ګډ سو یا افغانستان په موږ ګډ سو، دا یو لوی پښتونخوا لویه پښتونخوا جوړ سي. دا به بیا ساحل ولري یا نه به ولري، بېرته به کشور کښې کوي جنګونه، څه دریاب نه لري، نو څه فایده ویل یو لڅ پابه لڅ نه پټېږي چې ته مور سي په هغه ګډ سې. موږ دریاب نه لرو، نو موږ چې دا دلې پراته یو، موږ چونکې د سلو کال څه زموږ ثقافتي زموږ کلتوري زموږ ذهني زموږ تعلیمي کوایف داسې اوسېدلي چې د دې سیمې د حالات سره مطابقت او سمون خوري، نو اید دلته یو شی کېدای سي د هغه زه همې یم. هغه بیا انتظامي مشکلات دي چې موږ پېښور سره یوه صوبه سو چې خبر پښتونخوا دی، بیا به خبر دې نه سي، بیا به لویه پښتونخوا سي.
استاد صاحب، په 15 کې چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه وه، په دې سیمه کې په نورو ژبو کې هم شاعرانو د دې جنګ لپاره شعرونه لیکل، په پښتو کې هم شعرونه لیکل شوي دي په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې. آیا تاسو هم په دغه وخت کې نظمونه یا شعرونه لیکلي وو او نور دلته چا لیکل په دې؟
ما د 1915 د جنګ یودم وروسته میاشتې بعد چې موږ به د کندیل رڼا لګولې او زه په ژوب کې وم، ما نظم ولیکئ. پښتو کې نه ولیکئ، په اردو کې ولیکئ. پښتو کې ولس کې ډېر خپرېدل، ډېر چاپېدل. رساله وه، نیمه سرکاري نیمه ادبي نیمه علمي رساله وه. نو هغه کې به ما هغه ولیکئ، د هغه نوم مکشه شو غلغلای جهاد. په کراچي کې یو هفته روزه یو هفته ایز اخبار راوتئ، اواز پښتون، هغه د میرازار خان مندوخیل چې د ژوب اوسېدونکی و، هلته یا کارخانې وې یا کاروبار و، غټ سرمایهدار و، د هغه رئیس تل و، د هغه یو ډېر لایق فایق سړی ایډیټر و، یوسفی ورسره لګېدی، سینو یې ورسره ظهیر سو. هغه به زما شیان چاپول، دغه غلغلای جهاد هغه خوشخطه چاپ کړی و په سره و پشته سیاحي، هغه زما په مجموعه کې شامل دی. اوس نن سبا په دې داترا شاعري ته مزاحمتي شاعري وایي. نو داترا مزاحمتي شاعري چې ده، ما د فلسطین په باره کې ډېره کړې ده، یو نظم یې د کشمیر په باره کړی دی، هم زما مجموعه کې شامل دي.
او په هغه وخت کې د 15 د جنګ لپاره یا د کشمیر سره چې کوم هغه و، په دې وخت کې دلته نورو کومو پښتنو شاعرانو نظمونه یا نثري لیکنې کولې؟
زیاتره شاعران به د پښتونخوا و، د پېښور د سیمې، د هغو هغه راتلو، نو لیکونکي به د هغې خوا و، او موضوع هم هغو ته بهدوی به منی اډر باندې پیسې ورلېږلې. دلته خلک ډېر کم و، ډېر کم. یو سلطان محمد ساګر و، یو سلطان محمد پانی، مرحوم سلطان محمد پانی بیا سیاسي شیان نه کړل. هغه د سیکولر سیاست حامی و، هغه په 1922 کې وینې کای کړې وفات سو. ډېر لایق فایق سړی و، پانیزی و، پانی به تورې تخلص استعمالوي. د پښتونو تاریخ هم لیکلی و، یو کتاب یې کوټه پاته دی اتیا مخه ما تېره کړی و، په 1950 کې چاپ کړی و.
او په پای کې که چېرې ستاسو د چاپ شویو کتابونو که منظوم دي که منثور اثار دي، د هغو په اړه که معلومات راکړئ؟
په لنډه توګه به دا وایم چې زما د چاپ شویو کتابو دا وخت کتاب 2 چاپ دي، 3 تر چاپ لاندې دي، دا 15. اسې مسودیه زما هغه ټولې چاپ نه چاپه 100 خو دي، تر 100 څه زیاتې دي. په دې کې لویه برخه پښتو ده، تقریبا 50 پښتو ده، 25 اردو دي، او دا نه دوی انګریزي دي، 3 څلور 15 عربي دي چې ما یې تحقیق کړی یم، څه په خپله به دی شی کړی، او 4-5 د فارسي دي. بلکې یو د میا صاحب کتاب دی، کتابات روحاني، یو کتاب یې درود دی، هغه بل چا دي، ما مهدي بادشاه پر لیکلی ده، ما چاپ کړي دي، یعنی په عربي او په فارسي کې زما کار دی، د تحقیق او د ریسرچ او د دی بادشاه د لیکلو دی. خپل مې صرف کلام دی، هغه د ازما مجموعه راګي ویل کې چې ما څو واره ذکر وکړي، ما شامل کړی دي.
او کوم چې دغه ناچاپ آثار مو دی، آیا دغه بیخي بشپړ دي، چاپېدو ته تیار دي؟
یاره 15 مسودی ډېر قیمتي، ډېر ګران بها دي، او بیخي بشپړ دي، چاپېدو ته آماده دي، تیار دي. خو زه ګورم چې دا تر سړی نسته، یعنی سره دی چې زه پښتون یم، زما لوی کار په پښتو کې دی. زما اخري اوس 3-4-5 کتابه پښتو، او 2-3 کتابه اردو، لکه مختصر تاریخ پښتون، او زما رګي ګل یو غیر پښتانه سړی را چاپ کړی دي. دغه یو چې زما کوم ترجیحات دي، باقي 3-4 دي هم چې زه ژوند یم، خلای ماته ژوند راکي، دغه یو وسایل به پیدا سي. نور نه دي خپل محور پنشن څخه څه خاوي 5000 ور کوم هم کار کړی تر چاپ یې جره سوال زما چاپا چې د ګران ده، بیا به سړی کاغذ ارزانه ولګي، ډیر زیات ګران کاغذ بنو ولګي.
ورسی پښتنه دا په پای کې کدار ته وست پښتانه چې تربل هر وخت اوس په ډیر بد حالت کې دي د کرښې دواړو غاړو ته چې په جنگ کې وژل کیږي هم او په بې علمۍ کې ساتل شوی دي تاسو پښتنو ته خصوصا ځوانانو ته څه پیغام لرئ څه وینا ورته لرئ
زه ځوانانو ته وایم چې یار ځان وپېژنه بیا خپل پیدا کوونکی رب پالونکی رب وپېژنه ته عصري تعلیم حاصل کړه ته ساینسي تعلیم حاصل کړه ته پر مخ ولاړ شه ته ښه لیکونکی ولوله ته ښه شاعران ولوله ته ښه اخلاقي اقدار خپل کړه ته ښه مذهبي د اسلام تعلیم حاصل کړه واجبي تعلیم چا کوم ضروري دي دا تر هغه وروسته به ته دنیا د هیچا څه پاتن پرمختګ دا دی چې د عصري علم علم حاصل کړي ساینسي علم دې حاصل کړي په پټو سترګو دي چې په چا پسې نه ځي بس
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
وګمه جبار خیل دا ځل د کومې کڼې چونګه خې نقل راوړای دا وای دا نقل می په دوه دلایلو خوښتې یو دا چې ښه پیغام لري او دوهم لنډ او راټول دی اضافي جملې نه لري نو راځي وا به ورو چې کنی چونګه کی ته څور پیښی دی
دوی چونګه خیم د چونګو هوډلا په ځنګل کې د کندې په غاړه روانه و بی پکې کندې ته ولوېدلې دواړو هڅه وکړه چې راوخی چی خو کنده خورا ژوره و خورا ستومانه شوې ملګرو یې ورته وویل راوتلی نشی ځان مپازوئ مګر دوی یې خبره ونه منله د کندې په غاړه ولاړو چونګو خو یو ځل بیا آواز ورباندې وکړ چې راوتل مو نشته ځان مپازوئ مرګ ته ولې بې تکلیفه غاړه نږدې دایوې چونګې ښې هڅه بس کړه مرګ یې نږدې ولید زړه یې واچاوه مړه شوه مگر هغه بلې د کندې په نیغو دیوالونو باندې ناکامې راختنې ته دوام ورکړ په دیوال بلکه شوه وبخویده بیا به یې زور وباهو بیا به ولوېده او په دې منځ کې د کندې د غاړې چونګوخو دم په دم خواستونه ورته کول چې خدای ته وګوره ځان مه پازابوه مرګ حق دی هغې بلې ته خو وګوره چې هوښیاره وه ځان یې په تکلیف نه کړ مګر دې خپلې هڅې کولې په سلګونو ځله وغورځېده وپرځېده او آخر وتوانېده چې له کندې راووځي نورو چونګو خو ورته وویل زموږ خبرو ته دې بیخي اهمیت نه ورکوو دې ورته وویل زه په غوږونو درنه یم اټکل مې کاوه چې شاباسی راکوي هڅه وی مې
یا وخت په شیر کې د عاطفي بیان او انداز پاړه دا باور موجود و چې که په شیر کې څوک کوم خوار بې وزله یا کوم یتیم او بل په زړه ظاهر کس یادوي دا هغه حالت انځوروي او یا یې غم ژاړي نو دا شعر عاطفي دی آیا صرف همدا حالت عاطفي ګڼلی شو که عاطفه تر دې پراخ مفهوم دی په نننی ادبي بحث کې ښاغلی درمل همدا پوښتنې ځوابوي
ډاکټر صاحب تیره اونۍ مو د استورې وروستی بحث و او په دې سره دغه پاڼه واوښته نو دوم بحث مو فکر کوم چې د عاطفې په اړه دی عاطفه څه ده او په شعر کې څه اهمیت لري څنګه یې پېژندلی شو
ډېره مننه عمن صاحب مونږ چې تر اوسه پورې کوم بحثونه وکړل هغه په شعر کې د تصویر بحث وو چې په شعر کې تصویر څنګه جوړیږي او د تخیلاتو بحث وو بیا مو دا وویل چې تخیل د کومو عناصرو د کومو پدیدو په مرسته په شعر کې ځان اظهارولی شي او هغه بحث مو تر اسطورې پورې راورسولو اوس به د شعر یوې بلې ډېرې مهمې برخې ته په دې بحث کې اشاره وکړو چې د عاطفې بحث دی عاطفه هم د شعر د ذاتي او د وجودي توکیو څخه یو دی چې بې د عاطفې نه حتی ځینې کرکتونکي فکر کوي چې شعر نشته نو لومړی به ووایو چې عاطفه یعنې څه موږ د بیرونی محیط سره او د بیرونی نړۍ سره د حواسو په مرسته تړي که انسان یوه نړۍ وګڼو او دا نوره ټول کائنات
بل نړۍ وګڼو. د دې دوو نړیو ترمنځ چې کوم رابطه کوم مزي غځېدلي دا د انسان د حواسو مونږ د بیرونی نړۍ وینو اورو یې لمس کوي بوی کوي او یا ځینې شیان څکو پیښې ګورو حادثې ګورو ژوند ګورو انسانان ګورو ټولنه ګورو ټول طبیعت ګورو زموږ نه سوا چې څه دي دا ټول مونږ ګورو او حس کوي د خپلو حواسو د لورې جذبوو. کله چې د بیروني طبیعت بیرونی پیښې حادثې او دا ټول زموږ نه غیر چې څه دي دا ټول زموږ د حواسو د لورې جذب شي دغه ممکن زموږ په ذهن کې وړ وړ عکس العملونه راوپنځوي او یا وړ وړ عکس العملونه په ممکن پیدا کړي زموږ د ذهن لورې. دا یو فیزیولوژیک عمل دی. دغه عکس العملونه چې مونږ د بیرونیو حوادثو یا د طبیعت د پیښو په وړاندې لرو دا ټول عکس العملونه عواطف دي. مثلا که مونږ په خپل بیرونی محیط کې یوه بده پیښه ګورو چې چیرته ظلم کیږي مونږ یو وخت ته غوسه کیږو یا مترحم راځي په مظلوم باندې. مثلا مونږ که حسن ګورو یا ګل ګورو یا یو بل دغسې شی ګورو چې په هغه کې ښایست وي په مونږ کې د مینې عکس العمل راپارېږي. مثلا که مونږ ناکامیږو یا یو چیرته خپل هدف ته نه رسیږو په مونږ کې مایوسي راپارېږي او که خپل هدف ته رسیږو یا کومه خوشحالي ګورو مونږ خوشحالیږو خاندو. دا ټولې پیښې رنګارنګ زموږ غوسه زموږ مینه زموږ زړسوی زموږ مایوسي زموږ امید او دا د انسان ټول ذهني تولیدات ذهنی عکس العملونه چې د رنګارنګ پیښو د محیط او د چاپیریال د رنګارنګ حوادثو په مقابل کې راپارېږي دا عواطف دي. ممکن کله کله د عیني پیښو نه راوپارېږي کله کله د ذهني پیښو نه. داسې هم کېدای شي چې مونږ په یوه تیاري کې ناست وو په تنهایی کې په ذهن کې مو یو پخوانی یاد وګرځي او د دغه یاد په مقابل کې زموږ یو ډول عاطفي برخورد راوپارېږي یا وژړو یا وخاندو یا وای وای وکړو او یا شیر ولیکو یا په هغې پیښې پسې خفه شو یا خوشحال شو د هغې پیښې په اړه زموږ یو برداشت راوپارېږي. دا ټول عواطف. ځینې خلک فکر کوي چې په شعر کې یوازې که یو سړي وویل چې د یتیم په سر لاس راکش کړي او د یتیمانو اوښکې دي او د شهیدانو وینې دي او دغسې خبرې خلک فکر کوي چې عاطفه ده یا معمولا زړسوی او مینه په عواطفو کې شمېرل شوي دي. خو اصلي خبره دا ده چې د انسان د ذهن ټول عکس العملونه په عواطفو کې شامل دي او دا ټول په شعر کې تبلور کوي او جلوه کوي. او کله چې د انسان د ذهن دغه عکس العملونه په یو شعر کې راغلي وي موږ وایو چې دغه شعر عاطفي دی. مثلا د درویش صاحب په یو شعر کې چې دا چې زړیږي مخامخ درته په دار سرونه په دې وطن کې و همدغه سو د کار سرونه په دې شعر کې غم و درد ویر د شعر د عاطفي برخه جوړوي. یا د استاد پسرلی شعر دی چې په یو شپه غم نارځي ګرد ژوندون د نیمې لارې مل نامرد ژوندون په دې شعر کې مایوسي او یاس د شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کروان صاحب یو شعر دی چې زوال خدای قبر کړي په روی د ملایکو شیطان له خرمستې وګډېدلی په جماعت کې. دلته غوسه د دې شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کرام الله ګران یو شعر دی چې ستا په راتلو شوم د دیدن نه محروم د خوشحالۍ نه مې نظر نه لګي. په دې شعر کې سرور د یار د راتلو د پیښې په وړاندې عکس العمل د شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا کېدلی شي حیرانی غرور مایوسي او دا ټول شان د شعر د عاطفي برخه جوړ کړي. مثلا استاد پسرلی یو بل ځای وایي چې هر څه چې وو موږ ته وطن ښکلی وو کب ته وي خوږې د سمندر وبه. دغه د وطن په وړاندې د نوستالژي یو حس د هجرت یو حس دغه ټول عواطف دي. او څومره چې په محیط کې په چاپیریال کې او په طبیعت کې پیښې ګڼي دي حوادث ګڼي دي ابجیکټونه او سبجیکټونه شان ذکر دي همدغومره زموږ عکس العملونه او عواطف هم ګڼي دي. دا مهمه نه ده چې په شعر کې د بخامخا یو شاعر زړسوی راوړی وي او یا به مینه راوړی وي موږ به وایو چې دغه شعر عاطفي دی. عاطفه چې ده د شعر اړیکه د ژوند سره تعریفوي. کله که موږ په یو شعر کې مثلا تخیل وینو او دغه تصویرونه چې موږ مخکې یاد کړل حتی که اساطیر پکې وي یو که هر څه پکې وي کله چې په شعر کې عاطفه نه وي فکر کېږي چې دغه شعر به زیات ژوندونه کړي. ځکه چې همدا وجه ده چې ځینې کرکتونکي شعر ته د عاطفي اولاد وایي. د دې مطلب دا دی چې شعر باید د یوې داسې شیبې زیږنده وي د یوې داسې تجربې زیږنده وي چې لومړی ستا ذهن د یوې پیښې په وړاندې یا د یوې حادثې په وړاندې عکس العمل ښودلی وي او د هغې نه وروسته همغه عکس العمل یا په همغه شیبه کې یا یو وخت وروسته د یو پروسس نه تیر شوی وي او بیا په شعر اوښتی وي. که چېرې د شاعر ذهن د هېڅ پیښې په مقابل کې عکس العمل نه وي ښودلی او دا د دیکسلمل په خلا کې تصویرونه جوړوي، دغه تصویرونه بهر څه وي، ډېر بخکلي وي، ډېر به نوي وي، خو کله چې د تصویرونو تر شا عاطفي تکیه نه وي موجوده، کېدلی شي چې دا تصویرونه ډېر زیات ژوندونه کي او ډېر دغسې شاعران مړه شوي چې د دوی د تصویرونو تر شا عاطفي تکیه نه وه.
ډاکټر صاحب، د خیال او عاطفې ترمنځ د تناسب خبره هم کېږي، په دې اړه یو څه راته ووایاست چې منظور د دې تناسب نه بیا
او دا خبر از د مولانا روم ډی یو مهم شعر دی چې هغه باندې تشریح کیدی شي چې آب در کشتی هلاک کشتی است لیکن در زیر کشتی پشتی است. مولانا وایي چې کچیری اوبه د کشتی لاندې وي نو د کشتی د تګ او د حرکت سره مرسته کوي، او کچیری اوبه د کشتی منځ ته راشي نو کشتی ډوبوي او د کشتی د غرقېدو سبب کیږي. عاطفه د شعر د نورو عناصرو سره، د تخیل سره، د فکر سره او د آهنګ سره دغسې وړکي که د نور ټوله نصور د عاطفي کشته ډوب کی د نو ټول نصور دی وبو غونت دی دوی باید د عاطفي تر پچای لوند دی د غنور نصور په شیر کې بریالي شي او د عاطفي مره خو پکې او یا عاطفه د عاطفي کشته لوند کی به کې دل شي چې شیر ژوندې پاتې نشي. مثلا ډیر داسې شیرونه شته تاسو په هغه کې د تصویرونو د فرمولیزم او یا د تخیلات او د آهنګ اوج باورئ، خو په هغو شعرونو کې به بیا د عاطفي برخه کمزوري وي او هغه به د ژوند سره اړیکې نه لري، د خلکو په زړونو په ذهنونو کې به چنګ نه وهي. مثلا د دې لویو شاعرانو په شعرونو کې چې تاسې پام وکړئ ډېر دغسې شعرونه به هم پکې ومومئ چې په ځینو کې تخیلات او آهنګ او د دې شعر نور عناصر په عاطفي باندې پیاوړي شوي دي او شعر د اوج نه غورځولی دی. مثلا د حمزه بابا شعر دی چې مرور چې وي ارو مرو په خلاص چې خاصیت په زمانه کې د مرور دی، او د حمزه بابا یو بل شعر دی چې غل د محبت غلطېدی نه شي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. په دې دوو شعرونو کې د لومړني شعر کې شاعر د شعر داخلي موسیقۍ ته ډېر وفادار دی. مرور ارو مرو مرور د دې کلماتو تکرار نه یو خبر زیږیدلی مضمون جوړ شوی. خو په دویم شعر کې په شعر باندې عاطفه لاس بری ده، غل د محبت غلطی دی نشي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. په دې کې ډېر پیچلی تخیل، تصویر او هغه بحثونه چې موږ مخکې وکړل نشته، خو چون یوه عاطفي تجربه پکې ده چې یو مین د شرم له ویرې یا د رسوا کېدو د ویرې خپل محبوب ته په محفل کې نه ګوري، او دا د انسان رواني تجربه ده د مینې د غلا د پټولو دپاره. نو دغه شعر د حمزه شینواري د وروستی شعر چې دی په ډېرو زړونو باندې نښتی، او هغه لومړنی شعر ما ندرتن له چا نه دی اورېدلی. همدغسې د نورو شاعرانو شعرونه هم شته چې ځینې شعرونه یې د عاطفي نه ډک وي، هغه ډېر مشهور شوي دي. مثلا تاسو د درویش صاحب شعرونه لیدلی شئ چې زړه مې درد کوي له زړه ورپسې ژاړم، دښمنان مې کوي مړه ورپسې ژاړم. په دې شعر کې نګه عاطفه ده د تصویرونو، د نورو پیچلو تصویرونو او نورو پیچلو تخنیکونو بحث نشته پکې. خو دا شعر چې په سبب دي د سرو شونډو سا وږمه شوه، د دې ګل په خوشبویه هوا وږمه شوه، په دې کې د شونډو او ګل ترمنځ تشبیحي اړیکه، د سا او د وږمې ترمنځ تشبیحي اړیکه، دا ټول سره یو ځای شوي او بیا دغه شعر ورنه جوړ شوی. او دغه د تخیل کوم تخنیکونه چې دي، دا تصویرونه، تشبیهات، دا نسبتا عاطفي ته پکې زیات دي، د عاطفي په نسبت د دوی کچه پکې زیات دی. او په هغه شعر کې د عاطفي کچه زیاته ده په لومړي شعر، ځکه نو هغه لومړی شعر د درویش صاحب په مشهورو شهکارونو کې راځي، او دغه دویم شعر ډېر د خلکو په خلونه ګرځي. په فارسي ژبه کې هم همداسې شوي چې هغه شاعران چې د هغوی عاطفي صبغه ډېره ده او د دوی په شعر کې د عواطفو طیف پراخ دی، هغه د خلکو په زړونو باندې ډېر چنګ وهي. خلک وایي چې حافظ شیرازي په فارسي ژبه کې داسې یو شاعر دی چې ده د پخوانیو شاعرانو د خپل پخواني کلاسیک ډېر هغه تصویرونه چې په هغوی کې عاطفي برخه کمزوري وه، په هغوی کې صرف د ژوند سره تړلې یوه خبره ور اچولې، د ژوند یوه تجربه یې پکې ور شریکه کړې، معنا ده چې یو عاطفه یې پکې زیاته کړې، او د حافظ شهکار شاعري ورنه زیږېدلې.
ډېره مننه ډاکټر.
Shkara Deva